سهار دوی بجه شوی دازدی راڈیو دیوی ساتخ پروانه تا خراغلاست. زه مجیب حبیب زیم. السلام علیکم. دا خپرونه د مخکخو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې چې ملالۍ بشیر به یې درته وړاندې کړي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. طالبان د پولیو چرخي زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. په پولند کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وشوه چې له بیلاروس څخه د هیواد ته رسیدلي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. د WHO د بیان لمخې دا کمپاین د نومبر په اتمه پیلېږي او په ترڅ کې به یې له 3 میلیونه زیات افغان ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړ شي. ټاکل شوی چې دا کمپاین کور په کور ترسره شي. په افغانستان کې د WHO استازي دا پنګلو د پولیو ضد واکسین د کمپاین پیل یو مهم ګام بللی او ویلی دی د خوښۍ ځای دی چې طالبانو د دې کمپاین ترسره کولو ته اجازه ورکړې ده. راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر و استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د قزاقستان د جمهوري ریاست د رسنیو څانګې دا خبر پرون د اکتوبر په 18مه وروسته له هغه ورکړ چې د نړیوالې همکارۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ایرجان کازی خان کابل ته سفر وکړ. تاس د ولسمشر د قاسم ژورمات تقایف د مطبوعاتي څانګې له قوله زیاتوي چې دواړو لورو د تجارتي او اقتصادي راکړې ورکړې او په قزاقستان کې افغان مصنوع ته د بورسونو د بیا پیل ته لیوالتیا ښوولې. د خبر له مخې د قزاقستان پلاوي د سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقي سره وکتل. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل ده چې د قزاقستان د حکومت یو پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د ننګرهار ولایت په سپین غر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 مړه کسان مړه شوي دي. د سیمې یوه قومي مشر سیال خان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د سپین غر ولسوالۍ په ګردي سیمه کې د یوې کوټې د چت د نړېدو له کبله د یوې کورنۍ 15 غړي، دوه مېرمنې او درې ماشومان مړه شوي دي. نوموړی وایي چې پیښه د خونې د چت د زړوالي له امله رامنځته شوې ده. طالبان د پولی چرخي زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. فرانس پریس خبری آژانس د زندانونو د ساتنې د چارو د مسؤول مولوي عبدالله حقیق له قوله خبر ورکوي چې وایي د پولی چرخي زندان د ساتنې لپاره یو شمیر ساتونکو ته روزنه هم ورکړل شوې او ډېر ژر به د زندان چارې سنبال کړي.
انشاءالله تاسو ته په دا درسونو او په تعلیمي وخت کې درته ښودل شوي چې یو مجرم سره څنګه برخورد کول پکار دي، داسې برخورد چې هغه هم تکلیف نه شي او تاسو هم تېنه تکلیف نه شي یا زیات او ضرر درته ونه رسي، ځکه هغه مجرم وي.
د طالبانو د زندانونو د ساتنې د چارو دغه مسؤول ونه ویل چې کله به د پولی چرخي زندان بیا پرانستل کیږي، خو زیاته کړه چې دوی کولی شي په دې محبس او د کابل په نورو محبسونو کې له 6000 تر 8000 پورې بندیان وساتي. د کابل په پولی چرخي زندان کې د پخواني حکومت په دوره کې د طالبانو په ګډون زرګونه بندیان ساتل کېدل چې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره ټول بندیان ترې ووتل. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې نن د ګرجستان پلازمېنې تبلیسی ته ورسید. نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له خپلو د متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له احتمالي تیری سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. تبلیسی ته له رسیدو سره سم اوستن په ټویټر ولیکل، واشنګټن ژمن دی چې د ګرجستان د دفاعي ظرفیت لا پیاوړی کولو په یورو اتلانتیک اتحاد کې د دې هیواد له ګډون سره مرسته وکړي. له 2014 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو دفاع وزیر ګرجستان ته ځي. آستین به وروسته اوکراین او رومانیا ته هم ولاړ شي او د اکتوبر په 21 او 22 به په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د دفاع وزارت یوې اړوندې رسنۍ د پنټاګون د یوه چارواکي له قوله ویلي دي چې متحده ایالات به هغو هیوادونو ته چې د روسیې د یرغل په لومړۍ کرښه کې پراته دي د ملي حاکمیت د ملاتړ ډاډ ورکړي. ګرجستان اوس مهال د ناتو د شریک موقف لري خو هڅه کوي په دې تړون کې غړیتوب ترلاسه کړي. سلګونه کسانو پرون یک شنبه د پولنډ په پلازمینه وارسا او لوی ښار کراکوف کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وکړه چې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د وتلو په هدف د بیلاروس له خاورې د هیواد ته ننوځي. معترضان په پلازمینه وارسا کې د ولسي جرګې مخې ته راټول شول او شعارونه یې ورکول چې په سرحد کې د کډوالو شکنجه بنده کړئ. دوی له پولنډ څخه د دې کډوالو د ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کوله. دا مظاهره وروسته له هغه کیږي چې د پولنډ حکومت د هیواد ته د کډوالو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی او سخت اقدامات یې وسه کړي دي. جرمني چارواکو هم شکایت کړی چې له بیلاروس او پولنډ څخه د کډوالو له یوې لویې څپې سره مخامخ دي. اکثرا دا کډوال له عراق، سوریه، یمن او ایران څخه بیلاروس او له هغه ځایه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځي. او دا چې د کرکټ د شل اوریز جام د لوبو په دوهمه ورځ نن ایرلند له هالنډ او نامبیا سره له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ورځي. د خبرونو پای
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې مې رحمت صافی پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي لوړ هم د نجونو ښوونځي پرانیستي دي، خو په ګڼو ولایتونو کې دا کار نه دی سوی. دا چې په ولایتونو کې هغو ښځو ته چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کوي کوم لاملونه یې ویلي دي چې ښوونځي لا نه دي پرانیستل سوي. د دې خپرونې میلمانه مو پښتنه دورانۍ ده چې د لرن افغانستان په نوم یوه اداره لري او دا اداره د زده کړو، روغتیا او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې کار کوي. اوریدونکو، تر دې مخکې چې پښتني دورانۍ سره خبرې پیل کړو، کواړی زموږ له میلمانی څخه پښتني وکړي، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي: 00202111204501 00202111201. اوس هم ورځم د خپل میرمنې پر لور باندې. پښتانه دورانې به صافی صاحب وایي چې په یو څو شیبو کې له موږ سره د تلیفون د لارې وصل سي. نن لکه اوریدونکو تاسو ته چې معلومه ده چې دیرش ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي لوړ ښوونځي ته د تګ اجازه نسته او دوی نسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع باندې چې ولې په ځینو ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوې ده او په ځینو نورو کې بیا دوی له ښوونځي څخه له تاګه راګرځول سوي دي، نن پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. پر دې به هم خبرې وکړو چې ښځې څه ډول کولای سي چې په همدې حال کې چې د نجونو د زده کړو په برخه کې مرسته وکړي، فعالان ښځې چې مخکې ډیر کار کړی دي هغوی څنګه کولای سي چې د ښځو لپاره زمینه برابره کړي، د دوی مخ ته لاره هواره کړي چې دوی وروختیایي خدماتو ته هم لاسرسی ولري او په عین حال کې نجونې زده کړې هم وکړي او خپلو هدفونو ته ورسیږي. یوه میاشت کېږي چې طالبانو د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پریکړې پر اساس له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې سوي دي او دا په دې اړه چې په کومو ولایتونو کې لا هم نجونې نسي تلای. نن خبرې کوو، اورېدونکو تاسو په همدې موضوع باندې موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره خبرې وکړئ. اوس هم ورځم ځینو اوریدونکو ته له دوی څخه به واورو چې د دوی په ولایتونو کې وضعیت څه ډول دی، صافی صاحب وایي چې له موږ سره یو اورېدونکی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه تبصره لري د نن د ورځې موضوع په اړه مهرباني وکړئ. سبیحالله صاحب، مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. تاسو زموږ د خپرونې موضوع هم واورېدله، که تاسو پر دې موضوع باندې کومه تبصره لرئ، کومه خبره کوئ، مهرباني وکړئ. فکر کوم چې زبیح الله صاحب سره زموږ تلیفوني اړیکه قطع سوه. موږ به ورسو نور اورېدونکي به وګورو، که اورېدونکي وي موږ به دوی را اخلو. فکر کوم چې نور اورېدونکي لا تر اوسه پورې نسته. زموږ د نن ورځې موضوع دا ده چې دېرش ورځې پوره سوې چې طالبانو پریکړه کړې وه چې تر شپږم ټولګي لوړې نجونې نسي کولای چې نور ښوونځیو ته ولاړې سي. په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځیو ته روانې دي، لکه کندوز، بلخ او جوزجان، خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې بیا دا کار نه دی سوی. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته پر دې موضوع به له دوی څخه واورو. بیا هم یو ځل بیا زموږ رابطه له اورېدونکي سره قطع سوه. اوس هم ګورو که نور اورېدونکي وي چې له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرې وکړو. موږ هم په همدې حال کې هڅه کوو چې له خپلې میلمنې سره تلیفوني رابطه قائمه کړو. یو اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري یا کومه تبصره کوئ؟
د خوست ولایت نه مړیږم.
ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی د خوست ولایت څخه. تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه کوم څه ویل غواړئ؟ اورېدونکو، زه به تاسو ته زموږ د تلیفون شمیرې اعلان کړم. زموږ د تلیفون شمیرې 00202211240501 او 00202211240601. دا زموږ د تلیفون شمیرې دي. تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې تلیفون شمیرو باندې زنګ ووهئ او له موږ سره خپلې تبصرې ثبت کړئ. له ازادي راډیو سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. زموږ د نن ورځې میلمانه پښتانه دورانۍ چې په افغانستان کې د لرن افغانستان په نوم یوه اداره لري او د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې او همدارس ټولنیزو خدمتونو په برخه کې کار کوي. له دوی سره به موږ په دې خپرونه کې خبرې کوو په دې موضوع باندې چې د نجونو د زده کړو د دوام په خاطر باندې ښځو څه هلې ځلې پیل کړې دي. پر دې اړه باندې به هم خبرې کوو. صافی صاحب وایي چې یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
شفیق یم د جلال آباد ښار نه.
مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی شفیق صاحب. تاسو د په جلال آباد کې تاسو موږ ته وایست چې د نجونو ښوونځي څه ډول دي؟ آیا نجونې اوس هم په کورو باندې ناستې دي که څنګه؟
بالکل، همداسې د څوک استادانې چې وي مخکې لکه پوتنۍ ټولګو ته به درسونه ورکړه.
موږ متاسفانه چې نسو کولای د اورېدونکو سره په دوامداره توګه باندې خبرې وکړو، څه مشکل دی. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. سلام
علیکم. وعلیکم السلام، مننه، سلامت اوسئ. تاسو خپل نوم وایست؟ مهرباني. استاذ د رادیو ژغ ډیر لوړ دی، رادیو کښې ته کوئ، بیا به خبرې وکړو. دلته یو ستونزه ماته ښکاري چې موږ نسو کولای زموږ د اورېدونکو ږغ په بشپړ ډول واورو. د دوی تلیفونونه قطع کېږي. اوس هم ورځم بل اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ. بلې، اوس ستاسو ږغ راځي.
مننه، د لغمان ولایت څخه یم، عمران نومېږم.
عمران صاحب مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی که تاسو خپله خبره وکړئ، مهرباني وکړئ.
کور ودان ډیره مننه تاسو نه، مننه ستاسو د اورېدونکو نه مننه. موږ غوښتل چې د دې مبارکې او پنځه دقیقې خبرې وکړو، نو هدف دا دی که دوی غواړي چې دا جنوبي مکتب ته پرېږدي، نو دا خو ضروره لازمه خبره ده. که دوی غواړي چې د انده د افغانستان دپاره خدمت وکړي، یا دوی غواړي چې د انده د افغانستان د خلکو لپاره خدمت وکړي. په اسلام کې خو داسې نشته چې سړی په یو تیرو کې ژوند وکړي، په تیاره کې ژوند وکړي، یعنی داسې ژوند وکړي چې د هغه ژوند ښه نه وي، د هغه آینده ښه نه وي، د هغه راتلونکی ښه نه وي. نو موږ غواړو د دې عمارت څخه چې دوی باید څوکړي د خپل د آینده دپاره د خلکو ته اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي. او بله ظاهره خبره خو دا ده چې دوی کوشش وکړي که غواړي د خپل د آینده د نسل دپاره، د خپل د فامیلونو کورونو لپاره. دوی اکثره په پاکستان کې تعلیمونه کړي، دوی اکثره د دوی اولادونه چې دي په خارج کې تعلیمونه کړي، نو دوی ولې نه غواړي چې د افغانستان خلک په رڼا کې ژوند وکړي؟
بله عمران صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو موږ سره شریک کړ. دا پښتنې به موږ مخکې وروسته هم په دې پروګرامونو کې د طالبانو له استازو څخه پښتنه کوو، د دوی له چارواکو څخه به دا هم دا ستاسې پښتنې د دوی مخې ته ږدو. صافی صاحب ما ته وایي چې زموږ میلمنه پښتنه دورانۍ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده، دوی ته ښه راغلاست وایو. پښتنه جانې مننه چې وخت یې وایستی.
مننه، خیر اوسې، ډېره مننه.
پښتنه جانې، موږ پر همدې خبرې کوو چې نن دا د دېرش ورځې پوره سوې، یوه میاشت چې تر شپږم ټولګي لوړ نجونې نور نسي کولای چې په افغانستان کې ښوونځیو ته ولاړې سي. پر دې موضوع که تاسې د نجونو د اندېښنو په اړه یو څه راته ووایاست، د ښځو د راتلونکي په اړه ستاسې اندېښنه څه ده؟
ملالی جان، یو خو ډېره مننه چې پروګرام ته مو را دعوت کړم. دا اوس هم دا ستاسو د پروګرام څخه مخکې د خپلو همکارانو سره غږېدلم. دا اوس موږ په د کندهار کې چې ورته وګورو، د زموږ په سیمه کې نجونې بېخي هېڅ هیله نه لري چې، یا به نه امید لري چې د مکتبونه به خلاصي. او دغه ورسره موږ دا یو ځای ته بیا پام نه دی، دا اړخ ته ما اوس پام شو چې د دولتي پوهنتون چې کوم دی هغه هم نه دی خلاص. نو نجونې هغه دولتي پوهنتون ته نسلی، فقط شخصي پونتون ته تللی سي. نو فعلا هغه انجن چې مثلا په سټیم په دریم کال کې ولې، انجینیرینګ په دریم کال کې ولې، پبلک اډمنستریشن په دریم کال کې ولې، هغه ټولې پر کورو ناستې دي. دا خو یو اړخ دی، طبي وایي هغه هم پر کور ناستې دي. دویم اړخ یې دا دی چې په راتلونکي کې چې څونه ډاکټران ته موږ ضرورت لرو، څونه استادان ته ضرورت لرو، هغه هم موږ نسو پوره کولی. چون د شپږم وروسته انجن بیخي مکتب ته اوس ځي نه، او موږ نه یو په خبر چې تر کوم وخته پر بدوی نه ځي، او څه وجه ده چې نه ځي. چون په شرعي په لحاظ باندې خو دوی نسي کولای چې مثلا طالبان دا وایي چې اوکې موږ مکتب په دې بند کړی چې اسلام کې دا هېڅ اجازه نشته. اسلام کې اجازه شته، که اسلام کې اجازه نه وای نو به د الکان راپرم اجازه نه. دا خپل څه ورته سیاسي او دغه دی غوښتنه دوی په منځ کې لري، نو نه پوهېږم چې ولې دا ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. او دویم ورسره انجن بیخي ناهیلې دي، ډېرې انجنې دي چې زه پېژنم، مثلا ایلی ده، زه د ډېر وخت څخه پېژنم، زموږ سره کار کوي، زموږ سره درس وایي، هغه پر کور ناسته ده، د ماما زوی چې دی هغه ځي مکتب ته. نو د دې څه غلطي ده، د دې څه په دا ټوله دغه کې څه غلطي ولې چې مثلا دا پر کور ناسته ده، د ماما زوی ځي مکتب ته؟ نو انجنې اوس فعلا بیخي ناهیلې دي. او ورسره د وطن ته چې وګوري، سیاست ته چې وګوري، ټوله سیاست رال دی انجنو پر مکتبو ودرېدی. نو دا یو ډیر اندېښنه خبرم ده.
بله، تاسو ویل چې د ټوله ستونزه په دې کې را ولټول سو چې انجنې باید د شونځي څخه را وګرځول سي. تاسو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې او همدارز د شوزو د روغتیا ته د روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې یو اداره هم پر مخ بیا یاست. تاسو ته طالبانو څه ویلي دي چې دوی ولې د غنجونی نه پرېږدي؟ تاسو چې کله هلې ځلې کوئ چې نجونې باید د ښوونځي ته بېرته ولاړې سي، د دوی پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بېرته خلاصې سي، تاسو ته څه ویل کېږي؟
اول خو چې مثلا د کندهار په سیمه کې چې موږ خپل معاون دغه ته راستو د ریاست معرف ته، هغه ته ویل کېږي چې نن رئیس نسته، او چې په کوم ورځ رئیس یې هغه مثلا ورته وایي چې سیده په راتلونکي هفته کې په دوه هفتو کې پر دې باندې بحث وکړو چې څه مال خلاصېږي. او دویمه خبر دا تر ټولو مهمه ده چې کومه ښځې چې مثلا موسسې لري یا کار کوي یا مثلا داسې په لیډرشپ کې دي، هغه ټولو ته ویل سي چې پر کور کښېني، نو زه خپل اجازه نه لرم چې خپل دفتر ته ولاړ سم د کار مخته یوسم. موږ ته ویل کېږي چې څمال دولت تاسو ته ووایي چې ولاړ سي ادارو ته بیا موږ ته کولای شو چې ولاړ سو. نو نه د کار اجازه فعلاً لرو نه د دا اجازه لرو چې سوال وکړو. او دغه ورسره چې کم سړیان موږ راستو زموږ د خوا څخه هغو ته ویل کېږي چې دا هفته نه دا بل هفته دا نه دا بل هفته. تر اوسه پورې داسې واضح جواب نه دی ورکول سوی چې څه وجه ده موږ دا مکتب نه خلاصوو.
بله، طالبان ویلي دي چې دوی به پر یو طرح کار وکړي چې د دې طرح له مخې به بیا ښوونځي پرانیستل سي د دوی په خبره، او دوی اوس وایي چې په مناسبو شرایطو کې به ښوونځي پرانیستل سي. دغه مناسب شرایط تاسو په نظر باندې څه معنا لري پښتنه جانې؟
ملالی جانی که تاسی فکر وکی افغانستان که پخواه هم پا زیاد بیا پا دا پشتنی سیمو کی چی دا کم مکتبونو آغا با زیاد تر دا دا وو چی نخلاسی دو یا بی پرمخ نو اولولو چی چون طالبان با یا بی ور رو چی یا بی بلکار وکی یا بی استازان تو چی پر کورو کشینی دا دا بیر دا وو چی با دیر خلق نورتلو دا غا مکتبو تا ووز خو جنگ نستا چی سون دوی وای یا وای جنگ نستا. نو چی جنگ نستا دوی چره کم تر هرامنسته که چی آغا دا شلو کال کې ضرورت نه سو ورته پیش او نن ضرورت ورته پیش سو، او د دې د لارې به هغه طرحه ورته ضرورت او هغه به واره واضح کېږي بیا به دغه وروسته انجن ځي. او دویمه خبر دا ده دا طرحه فقط و انجن ته ولې ضرورت لري او الکوان ته ولې نه لري چې هغه د اووم سنس بیا تر دولسم پر چې کم الکوان روانې هغه ولې به دا طرحې ته ضرورت نه لري. نو فعلا دا په زیات دغه چې ورته وګورې په دا یو سیاسي بڼه ورکول کېږي او دا یو سیاسي خبره ده. دوی غواړي چې نړیوال دوی وپیژني، نړیوال چې دی د مکتب او د انجنونو د مکاتب او د شوز د حقوق سره اساسیت او دا لري چې مثلا که تاسو دا نه مخته یوسي موږ تاسو ته بیا ریکګنیشن او دا نه درکو. نو دوی ځان په پیژني افقته انجن د دې د وجود دوی وخت ځای کې چونکې دوی طرحه لري په دا شلو کال کې انجنونو هغه طرحې ته ضرورت نه سو پیش. نو نن څنګه داسې دی ناشوده اوسوه چې موږ و طرحې ته ضرورت پیش سو.
بله، پښتانه جانې د دوغون جنو چې ستاسو سره زده کړې کولې د دوی د تجربو په اړه راته وایي دوی اوس په څه ډول رواني حالات کې دي او دوی څه غواړي؟ ستاسو د دوی سره په تماس کې است د دوی د ژوند کیسې راته وکړي.
د اول به د ایلی ته شروع کړم چون ایلی او د هغې ورسره چې ده لیلا چې ده اوس هم په دویم صنف کې ده. نو لیلا وریره ده او هغه ځي په کندهار کې دوی کور دی او دوی خپل دا خپل مکتب ته ځي ملالۍ لیسې ته. پاته سو د اما چې ده ایلی هغه خپل مکتب ته نسي تلی. اوس دا زموږ په سیمه کې او په زیاته بیا په زموږ په کورو کې انجونې داسې خبرې نسي کولی، زیاتې پوښتنه نسي کولی. بیا د اوس په شرایطو کې بېخي هېڅ اجازه نشته ورته چې کسه مکتب خلاص هم سي ډېر مور پلار ور بېرېږي چې سبا یو پېښه نه اوسي یو حادثه نه اوسي. نو نه یې پرېږدي واره مور د سره مخامخ د هغه ورسره دا انجلۍ خپله د رواني حالت مثلا اکا زوی ماما زوی ورور دا ټوله دې ته وایي چې مثلا داسې پرده وکړه داسې روانه سه داسې مزه داسې نه چې زه د دا شان خلاف یم. دا زموږ انانات د ټولنه هغسې ده ضرورت ورته لرو. خو هغه ټوله دا فشار وړي چې خالي فقط تر مکتبه پر ولاړ سي. نن هغه مکتب هم پر بند سو او دا دونه څوک نه لري چې دا د زړه حال ورته ووایي چون موږ د سوشلایزیشن یا موبیلیټي چې ورته ویل کېږي مثلا د باندې تګ یا د خپلو خورخوندو سره لیدل دا موږ ډېر نه کوو په زیاته بیا په لوی کندهار کې. نو دا اوس فعلاً انجونې چې دی یو دا دی چې مثلا پر کور باندې ناستې دي، دویم مکتب ته لاسرسی نه لري، درېیم دا دی چې خپل حال هم چاته نسي شریک کولی، میډیا ته هم لاسرسی نه لري، ټویټر ته هم لاسرسی نه لري. نو هغه انجونې بیخي پاتې دي. هغو سره یو چا پوښتنه هم نه ده کړې، نه څوک په هغو خبر دي. هغه موږ چې کومې خبرې ورسره کوو په زیاته موږ ورسره اندېښمن یو، نه چاته نه مور شولی سو نه چاته معرفي کولی سو چون هر فامیلي نه غواړي چې مثلا خپل بچان یا لوڼې اکسپوز کړي. نو د دا وجه چې دی دوی یو د دغه سره مخامخ دی رواني تکلیف. دویم دا دی چې مثلا سبا زما راتلونکی چیرته دی په دا باندې ندي نه پوهېږي چې څنګه به اوسي. نو دا دواړه ډېرې غټې اندېښنې دي او چې رښتیا خبر سي اول به زه دا اندېښنه ولرم. زما پوهنتون بند دی، زه خپل اندېښنه منم چې مثلا سبا به زما ډیګري څنګه سي، زما ته به لیسانس راکړي نه بې راکړي څنګه به سي. نو دا ټولې سیمې اندېښنه دي او هر څوک یې باید ولري چې درس غواړي ووایي.
پښتنه جانې ستاسو په نظر ولې په جوزجان کندوز او بلخ ولایت کې ښوونځي پرانستې دي د نجونو د پاره او په نورو ولایتونو کې نه دي؟
جوزجان او کندوز او دا ورسره اره سیمه چې مکتبونه خلاص شوی دی د افغانستان د فعلاً داس یو دغه تر غلی دی چې د فدرال یا فدرالیست چې کوم ورته ویل کیږي هغه رقم اوس دغه سیاسي چوکاټ ته رامنځته شوی دی. ار طالب ار ګوند چې خپل ځان ته کار کوي د جوزجان کندوز طالبان چې دی هغه ته دا خبره بد نه معلومیږي چې رښتیا خبرې سي چې تاسو د افغانستان د پولیټیکل یا سیاسي لینډسکیپ سټډي کوي دا بیخي داسې دي چې هغه خلکو ته دا خبره بده نه منوش. اما په لوی کندهار کې او چې څونه موږ په پویش په لوی پکتیا کې د مشرکوالو په ایسته دا سیمو کې چې دي د انجونو د مکاتبو سره حساسیت شته او دوی چې دي دا نه غواړي چې مثلا خلاصي چون په مابن کې دي خپل نه سره جوړ نو یو خوا وایي چې مثلا موږ ډېر جنګېدلې یو چې خارجان د مکتبونه راوړل دا انجن ته غلطه فلسفه ورز دا کول او موږ دا سره وګرځول ابل خو ورته چې مثلا د طالبان کې د دویم سیاسي خوایچې ده هغه ورته چې اوس کته غواړي په نړیوال بنزان وپیژني ته به انجن ته د مکتبو حق ورکړي او مثلا شوز د بدکار حق ورکړي نو دی په مابین کې نه دي سره جوړ او چون تاسو په خبره سمجون په خبر کندهار کې طالبان ډیر دي او کندهار هم ډیر طالبان تللی دي او اوس د پداوجه باندې مثلا د مر مکاتب نه دي خلاص چون دی جنگیدل پر دغه شان چې مثلا د چان دغه سفرن سیږي نو دا پروژې دي او داس مش خلک خرابوي داس مش شي خرابوي په دا وجه باندې مر مکاتب نه دي خلاص. اما کندوز جوزجان کې خلک په پوهیږي چې سبب مې ډاکټر تم ضرورت لرم میرمن مې مریضه کیږي سبا و استاد تم ضرورت لرم چې لور ته غواړم مکتب ته واستوم دا مکتبونه باید ژر تر ژر خلاص کم چې مش د کلی انجنیر ولاړ سي اوس خو هغه سي دی جنگ ختم نو چې ختم دي خو خلک دي باید خپل ژوند دوه ولاړ سي خپل کارونه دي وکي.
بله پښتنه جانې ته زموږ اوریدونکو ته وایې چې ستا په نظر ولې باید یو نجلۍ ښوونځي ته لاړه سي؟
ملالی جانې تاسو د تاسو ټول مر په سیاحت کې کار کوو زه به تاسو ته ساده خبره وکم ډیر مثلا په خارج کې خو دا وای سټم دی او ساينسز دی او ټیکنالوژي ده دا شانته ضرورت دی نو باید شزه مکتب ته ولاړ شي. په افغانستان کې زه د دې شت سره وینم چې د یې لاس اولاد سوي دي په لاس کې فقط دوا ژوند دي انور مړ دي په څو جمع دي ولې هغه کښنه چې پیدا سي شپږ میاشتې پر هغه وینا کوي کوي او زموږ په پرلې کندهار کې دونه ډاکټر نسته چې هغه کښنه یا د مور د دواړو علاج وکړي چې د ډاکټر عیال پاتې شي شه نو په دا دونه کندهار کې چې موږ دروسه پرې ډاکټر نه ولرو نو پراتلونکي کې به موږ نور څو شانته ضرورت لرو نه زه فقط تاته د یوې مور خبره کوم شه موږ داسې یو ټولنه یو چې موږ بیخي د خپلې لوڼې او خوندې چیرې داسې سړی استاد ته نور پرېږدو نو سبا که څوک قرآن شریف ورته وایم باید ښځی که دغه ورته وایي که پښتو ورته وایم باید ښځی که دغه مور چې دا کښنۍ غټوي د ریجي پر رسۍ دا هم باید پښتنو کې خو باید شي درس ورتوي نو چې موږ دا ټول ته ضرورت لرو نو دا ضرورت لپاره خو انجلۍ مکتب ته ځي ځان سبا استاد جوړي ځان سبا نرس جوړي ځان سبا قابله جوړي ځان سبا ډاکټر جوړي چې دا زموږ د ټولنې هغه ضرورت چې دی هغه په پوره سي موږ خو فعلا دا ضرورت نه سو پوره کولای.
او تاسو د په دوغه حالو ځلو په جریان کې چې تاسو غواړي چې طالبان باید تاسو او د نور افغان شو ځرخ واوري او شونځي پرانیزي د جنودو لپاره په دغه برخه کې که تاسو د هغو هڅو یو څه یادونه وکړي چې د ملال یوسفزي په شمول باندې تاسو پیل کړی دي په افغانستان کې دغه څه ډول هڅې دي چې تاسو د نړیوال ټولنې څخه هم غوښتنه کړې ده په یو لیک کې همدارنګه د اسلامي هیوادونو څخه هم غوښتنه کړې ده د دې په اړه که څه معلومات راکړي
د ملالی فرند د لاري چې دی موږ پیټیشن چې کوم ورته ویل کیږي موږ زیم زکای افتالی ده شهرزاد اکبر ده چې د افغانستان څخه دی او ملالی فرند چې ملالی فرند د لاري ملالی یوسف زید پلار دی موږ ټول پر دا یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا نړیوال طالبان امارات دا ټول باید د شته کانی کړو چې د انجنونو مکتب ساس د سیاسي د غزر کار نه لري دا اوله خبره. دویم نړیوال باندې موږ حق لرو چې شل کال دی راغلي دي زموږ په وطن کې جنگ هم کړی دي شریم کړی دي زموږ پر نامه چې کوم پیسې راغلي دي هغه هم وړي دي او زموږ پر سر یې ګټي کړی دي زموږ پر سر یې معاملې کړی دي نو اوس خو زموږ د انجنونو د راتلونکي پر سر باندې معامله مکوي نو موږ د ټولو څه غوښتنه ده چې اول اول مکتبونه خلاص کی، دویم له مکتبونه کی چې کوم ضرورت دی هغه پورا کی، او دریم پر طالبان باندې دا فشار واید راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې تاسو د سیاست سره کار نه لري، او دویم کې لري هم باید دات اجازه ورکول سي، چون دا یو د شری سبب موږ ضرورت ته پیښیږي. افغانستان دا شی ته ضرورت لري، نو موږ دا ټول شان ته چې ضرورت لرو نو دا کار ولې اوس بند دی؟ موږ د افغانستان شنه غواړو که موږ د افغانستان په خلاف ولاړ یو؟ آیا د طالبان سره موږ دا سوال کو که تاسو د افغانستان لپاره دونه جنګېدلی یاست او دونه اوس پټینګه وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو؟ نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پرېږدي. نو زموږ غوښتنه دا ده د عمومي نړیوالو خلکو څخه هم او د طالبان څخه هم.
پښتنه جانې، اوس هم غواړم چې ځینې اوریدونکو واخلو، ګورو چې که اوریدونکو له تاسو څخه کومه پښتنه لري یا دوی له موږ سره کومه تفسیره شریکوي.
مهرباني.
او صافی صاحب وایي چې اوریدونکو تر اوسه پورې نسته له موږ سره، خو موږ بیرته د اوریدونکو پر لور باندې ورځو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. موږ ته زنګ وهئ، زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221240501 او یو بل شمیره به هم درته اعلان کړم 00420221240601. اوس هم زما همکار میر احمد صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکی پر لیکه دی. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
وعلیکم السلام ورحمت الله. صفیق احمد زئی مخکې اړیکه کته شوه او د جلال آباد نه.
احمد زئی صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. تاسو خپل پښتنه کولای سي پښتنه دورانه زموږ په پدې خبرونه کې ملمنه ده.
تاسو سره ملګر د زړه کوم سلامونه سلامات وعلیکم.
ډیر مننه. وعلیکم سلام. تاسو کوم پښتنه لري یا تفسیره کولای سي؟
پښتنه زموږ دا چې په سي صاحب د اډوكيشن سنټر د لنګرار یعنی تعلیم مرکز دی، اوس په حال زموږ یې یعنی څو ګنجونې نه دي مکتب ته. اول زما خپل کوم چې پامل نه خپل د مخکې په اجازه کې له اوس باندې اجازه کې چې مخکې مطلب اجازه کې مخکې په اجازه کې اوس موږ د طالبان د خپل غوښتنه کوم مې دا غوښتنه کوم چې ولې موږ مخکې په اجازه کې یعنی په خپل هغه ترتیب کوم چې اول ما خپل اجازه نه ورته چې منظم نه شي. زما د یو شاګرد دی هغه منظم دی یعنی په اجازه کې یو څه پلان کو مطلب په طریقو روانه نو ولې زموږ دا مخنیوي ولې وشي؟ بل زمونږ کوم تعلیم د اوس پاتې شو که زمونږ اوس هم ډاکټر نه زوږ مې چا ته زمما ما او دا دی مطلب د کریم نه کوي چې ولې زمونږ یوه مطلب تل دي.
شه ډیر مننه احمد زئی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی او تاسو خبره مو واخیسته. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
احمد مننه والا څه خبره سره پاتې کیږي؟ خو
ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو کوم پښتنه یا تفسیر لری کولای سي؟ پښتنه مې دا چې دا عبارت دی چې
مکتبونه مې شروع کیږي د خلک د ډېر مشکلاتو سره مخ دي. چې وګورو په ټول افغانستان په ساته دي چې ډاکټران نه شي دي چې موږ ښځینه خدمات وړاندې کړي، نو په دې خاطر چې چېرې دوی تر دې لا وروسته لا مکتبونه شروع نه کړي نو دلته د ښځو ته نجونو ته هم دا شرط راکېږي د درس نه تېرېږي. بله خبره دا ده چې شوق یې لپاره دی اوس دا ډېرې ښځې دي مثال هم ده د دوی خپل شوق باندې دا مکتبونه وایي هغه شوق چې دوی بلکې هغه ما کېږي وخت هم په تېرېږي. نو په دې خاطر که امارات ته هم موږ یې لګېږې کوو چې دا مکتبونه شروع کړي. او د دوی هم پوښتنه دا ده د خوښه چې څه څه نظر لري چې آیا دا مکتبونه به شروع کړي یا به شروع نه کړي؟ او د دوی هم دا غوښتنه ده.
ډیر زیات مننه ستاسو پوښتنه مو هم واخیسته او تبصره هم. اوس ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
ابراهیم احمد نیمراز سره مې اړیکه نیولې ده.
ابراهیم صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د مخکښ شیدې پروګرام دی پښتنه دورانې له موږ سره په دې خبرونه کې ملمنه ده. که تاسو پوښتنه لرئ کولای سئ.
دا د انجنونو مکتبونه چې کوم شپږم پورې شروع شوی دی دا خون ګو دا اوس هم ماشونه نه دی ورکړل شوی. کېدای شي چې پاینده کې دا هم به محروم شي دغه دغه درس نه.
شه ستاسو د ولایت نوم که تاسو ماته یاد کړئ ابراهیم صاحب.
د ننګرهار ولایت
په ننګرهار ولایت کې خو شونځي د نجونو پر مخ باندې تړل سوي دي د شپږم ټولګي څخه لوړ نجوني دلته څنګه دي مستاس د کور د خبر وکړو چې دوی څنګه خپل ورځ تیروي آیا دوی خپل راتلونکي ته اندېښمن دي
دوی بالکل اندېښمن دي او ډېر فکر کوي او خپه دي چې راز موږ مکتبونه ودی نه دي کولای شي او د طالبانو سره هیله لري چې باید پاینده کې د مکتبونو زموږ لپاره کولای شي
ډېره مننه ابراهیم صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو اوس هم ورځم پښتنه جانې ستاسو په اجازه یو بل اوریدونکی برا واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلام ملالی بشیر خور سلامونه تاسو پښتنه درنې ته وړاندې کوم
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایست او که کوم خبر لري یا همداراز کومه پښتنه مهرباني وکړئ
ډېره مننه زه ټول مبارزم د کندهار څخه ملالی کنیولې ده کله چې ملالی بشیر خور موږ د اسلامي نظر ټول یو خبر کو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی یعنی نارینه او ښځینه ته باید په اسلام کې مساوي حقونه ورکول شي که څه هم دا ټولنه نارینه په پرتله باندې ښځینه او تم ضرورت لري نو کله چې موږ د اسلام د نظره دا خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی نو که چیرې دلته څوک د اسلام په د تاریخ ځان معرفي کوي په لومړی باید ښځینه ته اولیت ورکړي دا اوس کله زه ولسوالیو ته ځم هلته ډېری هغه نجونې چې وي چې هغه په لسم درې ولسم تر دولسم پورې په مکتبونو کې که څه هم زما خوند یم درې ولسم دولسم ټولګۍ پورې دي هغه زما څخه دا پوښتنه کوي هغه د یو رواني تکلیف سره مخامخ دي چې زموږ ښوونځي ته به اجازه ورکړي زموږ برخلیک به څنګه شي د افغانستان برخلیک په راتلونکي کې څنګه شي بیا موږ د دې اطمینان ورکوو چې خیر دی یو څه وخت بعد به خلاص شي دغه چې نورې خوندې ستاسو تر هغه دولسم ټولګۍ څخه فارغه دي دا اوس ځینې خوندې وي په کاملګي او نرسنګ کې دلته ستنامونه کول چې موږ همکاري ورسره کول هغه زموږ پوښتنه کوي چې دغه اجازه به خوندو ته دی د طالبان ورشي که نه کې ور خو د دې پر ځای باندې چې دوی اجازه ورکړي دوی په ځین ځای کې تاکیدونه هم ورته پیښ کړي دي او بل پښتنه درامي خور چې داسې هغه د خوندو دپاره ډېر څه کړي دي موږ شاهدان د دي خو دا کم کمپاینونه چې موږ کوو دا باید موږ پرې نه ږدو دته دا تنور کوشش باید موږ ورکړو تر څو د نړیوال پورې موږ د خوندو اواز ورسوو چې نارینه چې کوم حق لري هغه باید خوندو ته هم ورکول شي دا کوم افغانستان کې افغانستان غوندې ټولنه چې د هغه ښځو ته هم ضرورت لري موږ د تېر تاریخ یادونه کولی چې دلته ښځو قربانۍ ورکړي دي که هغه زرغونه نه او که نازو نه وله که ملاله میوندۍ وله یعنی د نارینه وو تر څنګ باندې دوی په کلکه باندې درېدل دي نو زموږ پر نړیوالو د افغانستان پر په موچت کښې څوک چې پر ټولو مو دا غږ دی چې نجونو ته ښوونځی پرانیزئ پوهنتونونه پرانیزئ د نارینه وو په شا باندې دوی هم د تعلیم حق لري دا د دوی اساسي بشري او انساني حق دی د دې بر حق څخه تاسو مه بې برخې کوئ
مننه مبارز صاحب که تاسو ما ته په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې نجونو په کندهار کې د خپلو زده کړو د حق په خاطر باندې مظاهرې کړې دي که نه
زه به یو شی درته وایم مخکې درامي خور یو یادونه وکړل چې کندهار کې د نورو ولایتو سره یو څه توپیر لري دلته مثلا هغه خپل ملا په کور کې یعنی مور پلار ته دا خپل تعلیم په اړه بیا په اوسني شرایطو کښې هغه خپل ستونزه د مور د پلار سره نشي شریکولی چې ستا زما برخلیک به څنګه شي بیا په یو دغه رقم ټولنه کښې لکه کندهار غوندې دلته خو بېخي څوک د فشارونو د امله څوک غږ نه شي پورته کولی دغه یو ښه مثال به یې در کړم اوس د زرغونې انا لی سره په کندهار کښې د هغه تر دولسم ټولګۍ پورې ده چې زه د هغې لیسې د مدیرې سره مدیریت صاحب سره هم پېژنم نو هغه ټولې یعنی نارینه استاد هلته نشته ټولې ښځینه استادانې دي هغه ښوونځی بیا ولې بند ځکه اوس موږ ودی اړخ ته وګورو چې یو څوک وایي چې مثال د نارینه وو تر څنګ موږ ښځینه وو ته باید اجازه ورنه کړو یعنې هلته نارینه اوسېږي دا ښوونځی ولې بند ده دا ولې د یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي او بل داسې دی دلته هېچا غږ پورته کړی نه دی دغه ټولنه داسې بیدا ساتل شوې ده په تېر کښې هم بیا هم ځینې مبارز ځوانان ځینې مبارز خوندې چې دي چې د دوی دپاره غږ پورته کړی دی د هغه یادواري کولی شي مګر نور هېچا غږ نه دی پورته کړی دا اوس هم موږ د قلملار مدني ټولنې سره چې موږ د هغه غړیتوب لرو یعنی رضاکار کار سره کوو دا غل هر کچا یو رغب وده کوي که خوندې کورونې که په کندهار کښې نه په ټول افغانستان کښې یوازې په کندهار کښې نه مګر کندهار د یو نامعلوم برخلیک سره دغسې ټول جنوب غرب او دا در شیم د یو نامعلوم برخلیک سره په مخامخ وي خوندې په یو رواني تکلیف باندې اخته دي یعنی یو مایوسي غوندې دغه احساسوي نو د دې لپاره باید کار وشي ځوانان باید کار ورته وکړي د دوی تر څنګ باید ودرېږي دغسې فعالانې خوندې باید کار ورته وکړي پښتانه غوندې خور چې ډېر څه یې کړي دي نو زما پښتول بیا هم پر نړیوالو بیا هم د افغانستان پر مشران نور که تاسې غواړئ د افغانستان ایندار روښانه کړي د افغانستان لپاره یو څه وکړي خوند ورون په ښوونځیو پوهنتونونه پرانیزي
ډېره زیاته مننه چې تاسې موږ ته زنګ ووهه مبارز صاحب او ستاسې معلومات مو هم ترلاسه کړل ګټورې خبرې مو وکړې اوس هم بیرته د خپلې میلمنې پښتنې دورانې پر لور ورځم پښتنه جانې تاسې د ابراهیم صاحب خبرې واورېدې یو اورېدونکی و چې د ستاسو څخه دا پوښتنه وکړه چې تاسو پخپله څه فکر کوئ چې آیا طالبان به پرېږدي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي او آیا په دې نږدې راتلونکي کې به مکتبونه پرانې
ابراهیم صاحب ته خبرې ټولې پر ځای دي چې رښتیا خبره سي ولې یو څوک چې مثلا دا راځي په نړیواله سطح باندې دا وایي چې ما د افغانستان لپاره جنګ کړی دي د افغانستان د اناناتو لپاره هم جنګ کړی دي او نور خلک راغلي دي زما وطن یې خراب کړی دي نو که ته رښتیا وایې چې زه راځم خپل وطن جوړوم شل کاله وروسته ته راسې پر دا پاچهي کښېنې نو تا ته خو ضرورت دی چې ته دا وطن ټولو ته جوړ کړې نه کې په ځان ته او خپل فامیلي ته نو د دا لپاره که مکتبونه دوی نه کې خلاص ابراهیم صاحب ته به زه داسې وایم چې دوی مکتبونه نه کې خلاص نو دوی اوس آیا افغانستان ته کار کوي که بل هېواد ته کار کوي دا به اول پر دا باندې به خبرې وکړو دویم مکتبونه به دوی خلاصوي کې اوس خلاصوي کې شپږ میاشتې وروسته خلاصوي کې یو کال وروسته خلاصوي مکتب داسې شی دي کې دوی نه کې خلاص سبا نړیوال پیژني دوی نه والا که دوی ته پیسې ورکول سي سبا به په دغه ار کې د دوی سره دونه پیسې نه وي چې دوی د جنریټر په چالانه کښې ښه افغانستان داسې یو وطن دی چې شل کال یې کېږي پر دغه ایډ باندې پاته سوی دي او داسې یو هېواد دی چې و پیسو ته ډېره اړتیا لري موږ برق څه ونیسي تر تیلو پورې تر کور تر مصارفه پورې هر شی چې دی نړیوال ورکوي افغانستان ته نو که دی د رښتیا وغواړي چې پاچهي وکړي یا ځان څه یو شی دغه مبارزه چې ده کړې ده دی و ځان ته وایي ما مبارزه کړې نو باید دی مکتبونه خلاص کړي که د رښتیا هم غواړي چې افغانستان جوړ کړي اوله خو دا خبره ده نو ډاکټر صاحب وخت به واخلي خو مبارزه ده که وبې بله لاره نه لرو بله چاره نه لرو د هغه وطن دی دویم چې کوم تاسې چې زنګ ویلو هغه پوښتنه وکړه د معاش په اړه باندې نو دا د استادانو معاش چې دي دا خبره رښتیا ده په کندهار کښې هم دا اوس معاش تر استادانو پورې نه رسېږي چون ټوله دولتي معاشونه چې دي هغه تر اوسه پورې هېڅ دغه نشته چې ښځې ولاړې سي یو خو بانک ته نه سي تلی دویم که ولاړې سي هغه خپل معاش هم واخلي اجازه نشته چې ډېر خپل پوره معاش واخلي او درېیم که معاش رسېدلی دا تر ټولو مهم دی دولت تر اوسه پورې معاش بیخي ورسولی نه دی تر استادانو پورې تر کارمندانو پورې نو دا ډېر مهم اړخ دی او دویم که د رښتیا او طالبان غواړي چې مثلا دغه کوم دولتي ادارې چې دي دا کار وکړي دا ټولې ادارې چې دي هغه د اروپا او د امریکا د لارې فنډ شوي دي او د هغه د لارې دوی ته معاش راځي نو که دوی د رښتیا غواړي چې دا ادارې پر د خپل ځایو پاتې شي د پاسپورټ څه ونیسي تر معرفه پورې هر معاش چې دی ټوله د ایډ د لارې راځي نو دا معاش هم تر هغه ټایم پورې نه سي فعاله کېدلی چې تر کم ټایم پورې طالبان د انجونو مکتبونه نه کې خلاص او ښځو ته دا ازادي نه ورکړي چې دوی خپل درس وایي او خپل کار ته دي ولاړ نو دا دواړه ډېر مهم ټکي دي او پر یو بل باندې تړلي دي تر کوم وخته پورې چې دوی مکتب نه خلاص کړي ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي دوی نه سي کولی چې دا افغانستان کښې یا خپل ځان په نړیوال وپېژني یا خپل ځان ته مثلا هغه کوم ایډ چې راځي هغه دوی ترلاسه کړي
پښتنه جانې تاسې وویل چې افغانستان پر مرستو ولاړ دی او مخکې هم افغانستان همدغه ایډ یا د مرستو له لارې خپلې چارې پر مخ وړي اوس چې طالبان په واک کې راغلي دي دوی په افغانستان کې خپل واک اعلان کړی دی آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دې په خاطر چې همدغه مرستې ترلاسه کړي یا د خپل مشروعیت په خاطر باندې دوی له نړیوالو سره د افغان جونو یا ښځو یا عادي افغانانو پر سر باندې چنې وهي
نو دا خبره خوشتیا ده نو که دوی د افغانستان افغانان پر سر بنچنی نه والی نو به شل کاله افغانان نه مړه کولی که دغسې نه ده. څونه شهیدان چې موږ ورکړی دي ځان په تاریخ کې به په نړۍ کې دونه شهیدان چا نه ورکړي کله زموږ چې خپل افغانان موږ شهیدان ترلاسه ورکړي دي چې دغه خلک وو چې جنګېدلو موږ وطن چې دی هغه خراب دي دا بل چا نیولی دي. نو اوس چا نیولی دي؟ اوس ولې زموږ خلک مري؟ اوس ولې په کندهار کې شیعهګان مري؟ نو هغه خواته نه غواړم چې ولاړه سم، خو دا فعلاً دوی د افغانان پر سر باندې پخوا هم معامله کړې ده د ریجنل هیوادو سره، او اوس هم معامله کوي. که د رښتیا افغانان ته خدمت کولی دوی به دا اولې ورځې سه نه مکتب ته ور اچولی، نه به خلک مړه کولی، نه به شهیدان، نه به ښځې کونډې کولی، نه به کوچنیان یتیمان کولی. دا خبرې خو رښتیا دي، دا باید وسي.
پښتنه جانې، د روغتیایي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي برخې ته که راسم، ستاسې اداره په دې برخه کې هم کار کوي. تاسو پر خپلو ټولنیزو شبکو باندې ستاسې ادارې د درو نجونو عکسونه شریک کړي ول چې په دغو درو نجونو کې یوه یې نسو پاته او وی نسوی کړی چې ژوندۍ پاته سي، دوی نورې ژوندۍ پاته سوې. د دغه بهیر په اړه که تاسې موږ ته ووایاست چې ښځې څه ډول له تاسو سره تماس نیسي، او بیا تاسې دوی ته څه ډول روغتیایي خدمات رسوي؟
موږ فعلاً چې دا کوم روغتیایي خدمات ترلاسه شروع کړي دي فعلاً په کندهار کې، موږ ډاکټران لرو چې کوم په خپلو خپلو شفاخانو کې ناستې دي، او ډېرې ښځې ورځي چون د شمال د خواسه د نورو خواو سره هم ډېر خلک اوس پر کندهار رامات دي چون اوړي کوټې ته یا پښتونخوا ته. نو پر دردازي پر چې راورسي ډېر خلک نسي کولی چې تر بارډر واړو چون بارډر بند دی. نو دا ډاکټران موږ ارزي خپل پیدا کړي دي، پر وظیفو مې کښېنولي دي. هغه ډاکټران ته چې هر څوک راځي چې ضرورت لري، د ضرورت پر حساب باندې مثلا هغه ډاکټر ته خپل د زړه حال هر مریض وایي چې مثلا نه سم کولی، دونه پیسې نه لرم چې مثلا تداوی وکړم یا دواوې رانیسم یا د الټراساؤنډ وکړم. بیا د هغه پر بنا باندې چې دوی معرفي کېږي، هغه ټوله مثلا الټراساؤنډ دواوې هغه معاینات ټوله کېږي، بیا بېرته لرن پسې لیکل کېږي، او لرن چې دی هر هفته ورځي هغه ټوله ویریفای کوي، زنګ ورته وایي. نو چې ویریفای سي بیا موږ هغه ټوله پیمنټ خپله تکو یا پیسې چې دی ورکو. نو دا خدمات فقط اوس فعلاً د هغه ښځو لپاره چې حاملدارې یا کوچنیان لري، یا د دې وروسته چې هغه شپږ میاشتې هغه اول وخت کې چې مثلا کوچنی پیدا شي تر شپږ میاشتو پورې دا خدمات ورته ورکول کېږي. چې نو اوس فعلاً کوچنیان د لوږې سره مخامخ دي، مندې د لوږې سره مخامخ دي. نو زموږ ډېر هغه توجه چې ده هغه ډېره پر دغه ښځو باندې ده، او پر کوچنیانو باندې ده. او دا موږ په کندهار کې پر داسې شفاخانو کې کښېنولي چې هر څوک لاسرسی ورته لري. نه کولی سم واخلم، خو ډیر خلک چې غواړي دا ته لاسرسی وکړي کولی شي زموږ سره تماس ونیسي، موږ یې خپله معرفي کوو.
بله، تاسې یادونه وکړه چې تاسې دغه خلک اول تاییدوي، بیا د دوی د پاره هغه کوم مصارف چې پر راځي هغه هم تاسې د خپلې ادارې له لارې پرې کوي. پښتنه جانې، تاسې له کومو ادارو څخه مرسته ترلاسه کوئ چې دغه روغتیایي خدمات یا د زده کړو په برخه کې خدمات افغانانو ته ورسوي؟
ملالی جان، دا خپل زموږ افغانان دي چې د افغانستان لپاره خدمت کوي. زموږ سره درننه پرې یو نړیوال اداره هم داسې نه ده راغلی چې خدمات یې کړي. چې نړیواله اداره چې راځي هغه غواړي چې رئیس تیم څلور نیم زره ډالره معاش ورکړي. زه دا خبره رښتیا کوم، او غواړم چې زموږ افغانان په دا خبره پوه سي چې په دا کې څه فرق دی. موږ یو موسسه نه چلوو چې مثلا دا یو موسسه ده، نو پښتنه یې رئیس ده، نو نه کار مخته وړي. زه افغانانو ته خدمت کوم، زما د افغانستان، زما د افغانانو حق دی چې دوی ته هم روغتیایي خدمات وسي، هم دوی ته لاسرسی ولري، ام افغانستان راتلونکی جوړ سي. او دا د یو موسسې د فکر څه نه کوم، دا زه د خپل کورس چهار ورځ دا کار شروع کوم، زه دا فکر لرم. او زموږ چې ټوله کار کوونکي دا کار لري، اما دغه نړیوالې ادارې چې راځي که یونیسف دي، یوناما ده، که یونډی پی دي، هغه ټوله مثلا دا غټ ماشونه اخلي. یو سړی راځي څلور نیم زره معاش اخلي په کندهار کې، اما تر اخره پورې زما خپل خلکو ته څه شو رسیږي؟ یو ګونی اوړه رسیږي، یو دوه کیلو بوره رسیږي، یو یو ډبه چې دا اوړه دغه غوړي ورسیږي. نو هغه هغه څه فایده کوي؟ و ماته هیڅ فایده نه لري. دغه ورسره دغه خدمات چې تاسو یادوي، خدمات چیرته دي؟ هغه به یو روغتون ته ځي، هغه روغتون کې لاره نه کیږي، هغه شفخانه نوم نه سم اخلي، هغه شفخانه کې لاره نه کیږي. دوی وایي تاسو ټول حالت ورځي، هلته هر یو لاسرسی نه لري چې ورسي. نو په دې باندې موږ چار کار کوو. زموږ سره ټوله نړیوال دغه نړیوال سطح باندې چې افغانان دي، هغه موږ ته پیسې فنډ ریزنګ کوي. موږ هغه پیسې ټولې راخلو د افغانستان کې چې مثلا که د ښوونځي کم خدمات دي، یا دغه دغه ډاکټران د لارې چې کوم خدمات موږ اوس کوو یا دغه ور سره چې د نور خدمات موږ کوو چې مثلا خلکو پر ډوډۍ یا ار څه چې ضرورت یې هغه ور ورسو، نو دا ټوله موږ د هغه افغانانو د لارې د خپل افغانانو ته کوو. په دا کې داسې غټ میجر ډونر موږ نه لرو چې هغه موږ ته پیسې راکوي او موږ یې دلته ډونیټ کوو.
پښتنه جانې، یو پښتنه په دې اړه در څخه وکړم چې یو شمیر خلک داسې فکر کوي د لیرې پرتو سیمو خلک چې په ښارونو کې کوم شي چې لوستې دي هغوی اصلا کوم ستونزه نه لیدلې یا له ډیرو کړاوونو نه دي تیرې سوي چې دوی وکړای سوای چې لوستې سي، ډاکټران سي یا همدارس په نورو برخو کې کار وکړي. کله چې دوی شزي وویني چې څومره لویه برخه اخلي په خدمت کې او د عادي خلکو لپاره دوی خپل ژوند تیروي او همداراز د شوتو ژوند جوړي، دوی تاسو ته څه وایي په دې برخه کې؟ آیا تاسو فکر کوئ چې د دوی نظر بدلیږي او بیا دوی هم غواړي چې خپل لوڼې واسطه یې چې هغه لوستې سي شونځي ته ولاړ سي؟
زه د دوی هفته کې ما په خیال زه داسې په شپخانه کې هم د خپل خور سره ولاړم په کندهار کې، ډېره غټه شپخانه ده، ډېر نوم یې هم دی. نو زه له دې سره د لفټ سره ولاړم او د مخامخ یو طالب ناست دی، دغه د لورې ورته راغله. نو پر مخ یې مچکی شه وارې پر مخه مچکی، بیا داسې په غېږ کې کښېنسته، داسې د شپږ کالو پنځو کالو لورې وه. نو ده هم مچه کړه، پر سر یې لاس ور تېر کړي. نو دوی دغه ډاکټرې ته ناست و، دغه ما په خیال د ښځې لوستله. نو مې د ځان سره فکر وکړي، ما وویل مثلا پرده باندې دا لور ګرانه ده، ویل که پرده باندې نه ګران ده به دا دونه خلکو تر منځ دا نه وایي دونه په خېژ کې نیولی یا به پر سر مچه کړی یا پر دونه نازولی. بیا مې د ځان سره فکر وکړي، ما نو چې د باندې دونه ګرانه ده، نو دوی ولې نه غواړي چې د ده لور ته د سبا خدمات وسي، چې هغه مکتب ته ولاړه سي، هم د دا ټولنې لپاره د هغه رقم یو ډاکټره سي چې سبا شي جوړسي، د هغه رقم خدمت ورته کوشي. ځان سره مې فکر کوي په دا کې، او چې رښتیا خبره سي زه نه سم کولی چې دا جنرالایز کړم، یا دا چا په مثلا پر ریپرزنټیشن باندې خپله وژغېږم. خو چې رښتیا خبر سي افغانستان اوس هر چا ته ضرورت لري، هرې هغه مېرمنې ته ضرورت لري. مبارز صاحب ویل مثلا زرغونه انا، ملالۍ میوندۍ او نازو انا چې دی دا برخه اخیسته، که دا ښځې نه وای نن به کندهار نه وای. او چې په زیاته باندې کندهار ته وګوري، کندهار تاریخ شروع شوی دی. نو پخوا هم ښځې ویلی چې زرغونه انا نه وای نن به کندهار نه وای. نو چې د هغه تاریخ ته وګورو، دا اوس هم دغه رقم ښځو ته موږ ضرورت لرو، دغه رقم ډاکټرانو ته ضرورت لرو، دغه رقم استادانو ته ضرورت لرو چې دغه رقم کار وکړي. نو نه پوهېږم چې دوی اوس آیا وطن غواړي چې وطن وګټي، ولس وګټي، که سیاست وګټي. نو که وطن ګټي یا ولس ګټي، نو باید هم ښوونځي شروع کړي، هم کار وکړي، هم دغه ښځو ته مخ ورکړي چې خپل کار خپل ادامه ورکړي او خپل خدمات ترسره کړي.
بلی پښتنه جانې، تاسو یو مهم ټکی ته اشاره وکړه چې خلک پخوانی شذ یادوي، تاریخ یادوي، لکه زرغونه انا یادوي، لکه ملالۍ انا یادوي، همداسې نورې. خو دغه شذ هم د یو چا په کور کې پیدا سوي وي، یو چا روزلی وي چې دوی وکړای سوای چې تاریخ جوړ کړي. مانا دا چې په هر کور کې کېداسي چې یو زرغونه انا راسي او همغسې د افغانستان نوم روښانه کړي او خدمت وکړي ټولنې ته. دغه دپاره موږ و داسې مور او پلار او داسې ټولنې ته اړتیا لرو چې هغوی دغه نجونې مخه یې ډب نه کړي او د دوی سره کومک وکړي، مرسته یې وکړي چې دوی پر مخ لاړ سي او دوی خپل لاره پیدا کړي، پر خپلو پښو ودرېږي. نو په دغه برخه کې کورنیو ته که تاسو یو څه وویلای سي چې که چیرې ښوونځي پرانیستل سي او هغه نجونې چې د ښوونځیو څخه پاته سوي دي، دغه څېړنه ښیي چې هغه نجونې چې تر ډېره وخته د ښوونځي څخه پاته سي بیا بېرته ښوونځي ته نه ځي، نو دوی څه کولای سي چې بېرته خپل نجونې باید کومک ورسره وکړي چې بېرته دغه نجونې ولاړې سي او خپلې زده کړې پوره کړي؟
د اوس فعلاً شرایطو چې وګورم، زه نه سم ویلی چې مثلا هر مور پلار مثلا همدې مکاتب په خلاص کې همدې راووزي، همدې مبارزه وکړي، چون هر څوک پر ځان بیریږي، پر فامیلي بیریږي. اما یو خبره کولی سي، هر مور پلار که خپله لور پر ګرانه ده، د رښتیا یا خپل وطن پر ګران دی، نو دغه لپاره دوی کولی چې دغه لور سره خپله مرسته کړي، په کور کې خو مکتب ور شروع کړي، د داسې خلکو سره تماس ونیسي چې مثلا صحیح ده ته نه سي کولی چې کور ته، چون دونه مېرمن موږ نه لرو چې په کور کې استاذي ورته وکړي، تاسو دا خلک سره په تماس کې سي چې هغه دا خدمات وړاندې کوي او پیشي او بیشي کاري کې کړی دي. موږ دا کار د څو عمر سکو نو دغه مور پلار کولای سي چې د کور سره دا کار شروع کړي، که خپل وطن پر ګراني، که خپل اولاد پر ګراني، که خپل راتلونکي غواړي چې شي، نو دوی کولای سي د کور دا کار شروع کړي. د ډیجیټل لیټرسي د لارې، د ډیجیټل ښوونځي د لارې کولای سي خپل لون ته درس ورته وایي. دغه ورسره سیاست به بدلیږي. په شل کاله کې سیاست بدل شو، دغه بله میاشت یو رقم سیاست و نن بیا بل رقم سیاست دی. اما د افغانستان راتلونکی دغه ښځه ده، او دغه ښځه چې نن بیخي د درس او د ښوونځي پاتې سي، په راتلونکي به زموږ هیڅ راتلونکی نه وي، انا به هیڅ داسې روشان راتلونکی ولرو. نو د روشان راتلونکي لپاره به موږ نن مبارزه کوو د خپله کوره، د خپل کوره سه چې نجونې خپل درسونه د کوره ووایي. صحیح دي ښوونځي نه دی خلاص، خو پر کور باندې دا خدمات کیږي. نو باید مور پلار هر چیرې چې وسې رسیږي، هغه دوی چې وسې نه رسیږي، موږ سره دې په تماس کې سي، موږ همکاري ورسره کوو. زه دا تر دا پورې نه وایم چې مثلا زما دونه وس دي چې ټول افغانستان ته خدمات وکړم، خو خدای دې وس راکړي او دغه ورسره موږ چې څونه په وس پرادي هغه موږ کوو. دا رقم نورې ډېرې موسسې دي چې غواړي مثلا مرسته وکړي، خو هیڅ نور معلومیږي چې د چا سره وکړي، څنګه یې وکړي. نو موږ لپاره اوس فعلاً چې دی د کوره سره درس ډېر مهم دی، باید ادامه ورکړو، باید دا درس شروع وي، پاته نه سي پر یو چا د یو چا پر سیاست باندې نه وي چې چا سیاست بدل کړي نو باید زما د انجلۍ درس ودرېږي.
بله ډېره مننه. په دې اړه یو دوی خبرې راته وکړې لنډې، چې انجونې موږ ته په بېلابېلو راپورونو کې دوی موږ ته ویلي دي چې دوی ډېرې مایوسه سوي دي او خپل راتلونکي ته یې ډېره هیله نسته. دغو انجونو ته څه ویل غواړي چې باید مایوسي ونه کړي او پر خپل راتلونکي باور ولري؟
دغه انجنې، دغه انجنې چې کوم مایوسه دي، دغه انجنې افغانستان سبا جوړولی سي. چون دوی د اوس اندېښمنې دي چې سبا زه مکتب ته نه ولاړم، بل سبا زه یو شی نه جوړ، او چې زه یو شی نسم جوړ، زه افغانستان نسم جوړول. اول خو دا وطن پرستي ډېره مهمه ده چې باید موږ اوس په د خپلو ښځو په نارینهو ټولو کې ولرو. ولې د شلو کالو د څلوېښت کال د جنګو وروسته موږ وطن نه کوي جوړ؟ نو دغه خبره ده چې وطن پرستي مو کمه سر. دا اوله خبره. دویم که دوی اندېښنمن دي، کولی سي چې داسې خلکو سره تماس ونیسي هغه اوس هم درسونه ورکوي. او درېیم تر ټولو مهم دی، خپل همت چې دی هغه دې د لاسه نه ورکوي. چون هر شی چې دی افغانان غیرت ډېر لري، نو دا هم افغانه ده، مبارزه دې واوسېږي، خپل درس دې د خپله کوره شروع کړي. مشکل لري د خلکو سره، داسې خلکو سره په تماس کې سي چې هغه درس ورکوي. استادان اوس هم داسې استادان شته چې هغه د کورو درس ورکوي، او په زیاته باندې که زیات مشکل وي موږ سره دې په تماس کې سي. نو زه پوهېږم چې دا اوس داسې شرایط نه دي چې مثلا موږ د راتلونکي فکر وکړو چې یا به سبا زه داسې یم یا به داسې یم، خو سیاست بدلیږي. دا یوه خبره باید موږ ټوله ورته په پام کې، خو راتلونکي لپاره باید موږ ډېر هم تکړه واوسېږو، هم باید دغه خپل غیرت ولرو، او دغه ورسره چې دی بیخي د هیڅ نه وبېرېږو چې سبا بیا ما هیڅ څوک راګرځي. باید موږ دونه خو خپل درس خو مو ویلی، یو شی خو ولرو، خپل دغه خو ولرو چې زړه مې ډاډه وي چې چا څوک خبره راسره کوي، خبره خو پوهېږو.
بله پښتنه جانې، ډېره زیاته مننه چې له موږ سره دې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوم. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو موږ ته زنګونه ووهل او دا خبرونه مو له موږ سره پر مخ یوړه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شې پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. تر بیا مو پر خدای سپارم.
پجار ناری کړم چې بیار پاتې شما، پرونه ورځ وچ بسلاړه نن یار هیګه کې سرګ دی جړا کوي یو یار مل شی بلتا سبو کی دینا بیا گور چھے پزل کے دے زئے کمو کنا بیا گور چھے پزل کے دے زئے کمو کنا تراشا تراشا چھے بلاڑ در ساری گمو کنا ہے ہے بیا گور چھے پزل کے دے زئے کمو کنا مستی کی گی مال دیار